لري.
بلې جاوید نیمی، تاسو ستړي مشه دي. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي او په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام زای شوې دی. خو تر هر څه مخکې به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو بهیر د نوي لمریز کال د وري له لومړۍ نیټې پیل شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل ائتلافي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې ثابت پرمختګ کوي او تر 2015 میلادي کال پورې به وکولی شي چې له دې هېواده ووځي. د ایران د رژیم سیاسي مخالفانو له حکومت غوښتي چې اجازه ورکړي ترڅو د مصر او تونس د مظاهرو د ملاتړ لپاره مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون وویل دی په دې باور دی چې مصر به بیرته پخواني حالت ته ونه ګرځي، خو اوس د بدلون وخت دی. لومړی په مکلي د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې پر هغه څه انتقاد وکړ چې د خپل هیواد کې له قانون بهر لکه بهرنۍ مرستندوی موسسې او امنیتي کمپنۍ موازي تشکیلات وبلل، او ویل دغه ډول موسسې هغه زیانونه کمزوري کوي چې افغان دولت په راتلونکو کلونو کې د امنیتي او اداري مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي. کرزي دغه راز ویل د راتلونکي 1490 هجري لمریز کال پیل سره سم به افغانانو ته د واک او مسؤلیتونو پارلو لړۍ پیل شي. د ویل چې ځینې خصوصي مؤسسې چې بهرنیان چلوي افغانستان ته لګټي زیات تاوان رسوي او د افغانستان د اداري امکاناتو د ودې مخه نیسي. ولسمشر کرزي زیاته کړه په 2014 میلادي کال کې د هیواد د امنیت د بشپړو مسؤلیتونو د ترلاسه کولو د پلان په ترڅ کې راتلونکي کال نیت لري د قانون د تطبیق او اداري اصلاحاتو له لارې د اداري فساد په عمده عواملو تمرکز وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په نوول چې ائتلافي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې ثابت پرمختګ کوي او تر 2015 میلادي کال پورې به وکولی شي چې له دې هېواده ووځي. کامرون له سی این این تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل زه په دې باور یم چې موږ پرمختګ کړی او زیاته کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو ډاډ حاصلول به له افغانستانه د برتانوي، امریکایي او د ناتو ځواکونو د وتلو لپاره کلیدي وي. د برتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د دې دواړو لپاره چې وکولی شي خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي، دا کار د افغانستان د ملي اردو او پولیسو پر روزنې پورې تړلی دی چې د هغه په وینا چارې په اوس وخت کې ښې پر مخ ځي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون په تایلند کې د روانو آسیایي سیالیو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره ومونده. دغه سیالۍ تېره اونۍ د تایلند په مرکز بینکاک کې پیل شوې چې پکې د آسیا لسو هیوادونو برخه اخیستې ده. د افغانستان ټیم د نیپال له لوبډلې سره یو ځای له بی ګروپه نیمه پای لوبې ته وټاکل شوې ده. نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د دریو هغو امریکایانو محکمه پرون په تهران کې پیل شوه چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوي دي. دغه محکمه د بندو دروازو تر شا پیل شوه. سارا شورد، جوش فتال او شان بویر یو کال وړاندې د عراق او ایران ګډو پولو ته نږدې غرنۍ سیمه کې د ګرځېدو په مهال د ایران لخوا نیول شوي وو. سارا شورد چې په تېر سپتمبر میاشت کې په ضمانت خوشې شوي او بیرته امریکا ته ستنه شوې په دې محکمه کې حاضر نه وه. د دوی مدافع وکیل مسعود شافعي د اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې د محکمې په ترڅ کې درې واړو سن ویلی چې لګول شوی تورونو څخه بری دي. د زیاته کړه په تهران کې د انقلابی محکمې قاضي فیصله وکړه چې د دغه قضیه په اړه به لک تر لګه یو بل غونډه کوي. انقلابی محکمه د دولت د امنیت مربوط مسایل فیصله کوي. مسعود شافعي ویل چې د محبوس امریکایانو روغتیایي وضعیت ښه ښکاري. دغه درې واړه امریکایان تورن شوي چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته اوښتي، خو دوی وایي که چیرې داخل شوي هم وي دا یوه تصادفي پیښه وه. د ایران د رژیم د سیاسي مخالفانو ویب سایت اپرون رپورت ورکړ چې د دولت د مخالفو د مخالفینو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي په مصر او تونس کې مظاهره چانو د ملاتړ لپاره له حکومت د مظاهره اجازه غوښتې ده. دغو دواړو مشرانو په خپل درخواست کې لیکلي چې غواړي د سیمې د ولسي حرکتونو او په خاصه توګه په تونس او مصر کې د ډیموکراتۍ وبخې د دیکتاتوري خلاف د ازادۍ غوښتونکو ولسی پاتون د ملاتړ لپاره د روانې میلادي میاشتې په 14 په تهران کې مظاهره وکړي. موسوی او کروبي د هغو مظاهرو مشري کوله چې د 2009 میلادي کال د جون په میاشت کې د محمود احمد نژاد د بیا انتخابېدو له اعلان وروسته په ټول ایران کې پیل شوې وې. دوی ته معمولا د مظاهرو اجازه نه ورکول کیږي. له بلې خوا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای د تېرې جمعې د ورځې په خطبه کې وویل چې په مصر کې روانو مظاهرو او ناکراریو د ایران اسلامی انقلاب چې دیش کال مخکې شوی الهام اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون وویل دی په دې باور دی چې مصر به بیرته پخوانی حالت ته ونه ګرځي او اوس د بدلون وخت دی. اوباما له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل یوازې د مصر ولسمشر حسنی مبارک په دې پوه دی چې په دې هیواد کې د ورځنیو مظاهرو په وړاندې څه باید وکړي، خو دا واضح ده چې مصریان د ازادو او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. اوباما دغه راز وویل د ده په باور اخوان المسلمین د مصر یوه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د خلکو اکثریت ملاتړ له ځان سره نه لري، خو دا یوه منظمه ډله ده چې ځینې مفکورې امریکا ضد دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل له جمهوري ریاست څخه د حسنی مبارک د لرې کېدو وخت د مصر په خلکو پورې تړلی دی، خو له وخته مخکې د هغه لرې کېدل به د انتخاباتو په برخه کې ستونزې راپورته کړي. د یو بل خبر له مخې د مصر د اخوان المسلمین د ډلې په شمول مخالفو ډلو چې پرون د مصر له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره کتلي وای غونډه مثبته وه، خو په هغې کې په مشخص ډول د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شو. د مصر حکومت وویل چې په دې غونډه کې موافقه وشو چې د قاضیانو او سیاستوالو په ګډون د یوه کمیټه جوړه شي تر څو د بدلونونو په اړه څېړنه وکړي او خپل وړاندیزونه د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وړاندې کړي. دغه راز د دې یادونه هم شوې چې مبارک به په واک کې پاتې شي تر څو پر دغو بدلونونو څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پرلپسې 14 ورځ په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې مظاهرو دوام درلود. مظاهره چیان پر خپلې غوښتنې ټینګار کوي چې مبارک باید له واکه لاس واخلي. د ترکیې صدر اعظم پرون له سوریې سره د خپل هیواد پیاوړي اړیکې وستایلې او ویل چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو کې د برېښنا د بند جوړولو ګډه پروژه به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پیاوړي کړي. رجب طیب اردوغان دغه خبرې د اورنتس د سیند په غاړه د دوستۍ د بند په نامه د ګډې پروژې د پیل په مناسبت وکړي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد هم پکې برخه اخیستې وه. تمه ده چې دغه بند به په دواړو هیوادونو کې 1000 هکتار ځمکه خړوب او په ساعت کې 14 میګاواټ برېښنا تولید کړي. راپورونه وایي چې چینی یاغیانو یو مشر دوکا اومروف په انټرنیټ کې د یوې نوې ویډیو له لارې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د شمالي قفقاز له سیمو لاس وانخلي نو د وینو او اوښکو لري یو نوي کال سره به مخامخ شي. دغه ویډیو چې د تېرې جمعې په ورځ د قفقاز سنتر .com په نامه اسلامي ویب پاڼه کې خپره شوې د موسکو په هوایي ډګر کې د تېرې میاشتې 14 یادونه پکې نه ده شوې چې 16 کسان پکې وژل شوي وو. 46 کلن عمروف په قفقاز کې د داسې یو خپلواک دولت د جوړولو هلې ځلې کوي چې شریعت پکې حاکم وي. د عمروف په مشرۍ چچنیي وسلوالو پخوا په روسیه کې د ګڼو مرګونو 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. روسیې په 1990 کلونو کې د چچنیي بیلتون غوښتونکو پر ضد 2 ځلې جګړې کړې وې، خو په وروستیو کلونو کې جنګ جګړو او نښتو یو ځل بیا په سیمه کې زور اخیستی دی. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسدآباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. دغه راز د انټرنیټ لارې مو هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د انټرنیټ پته د ازادي راډیو .org یا کم او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو بهیر د نوي لمریز کال د وري له لومړۍ نیټې پیل شي. د افغانستان د کرنې وزارت پرون د هیواد د 13 ولایتونو بزګرانو ته د دوه ټایره تراکتورونو د ویش لړۍ پیل کړه. د کرنې وزیر وویل دا تراکتورونه به چې امریکا ورسره مرسته کړې د خوراکي توکو د تولید لګښت راټیټ او د تولید کچه زیاته کړي. وړ مشپه د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې یو ښوونځی د طالبانو د وسلوال طالبانو لخوا وسوځول شو.
مشکور و رامسون و وسد اولی و خانه فبا خپلم پختا چې بغار پر ولا پر دامت
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د مصر د ورستی او د ورستو حالاتو په اړه راپور لرو او د غراز خبرونه په ورستی بخه کې هم ستاسو د ورکوښو ازانو د لټه پروګرام در خبرو راسره اوس. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته وویل چې افغان امنیتی ځواکونه ته د امنیتی مسؤلیتونو د لیږدولو لومړی پړاو به د نوي هجري لمریز کال د وري له لومړۍ نیټې پیل شي. ناتو د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پرتګال په مرکز لزبون کې د ولسمشر کرزی له هغه پلان سره موافقه وکړه چې له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. بهرنیو ځواکونو ویلي چې د دغې پروسې په ترڅ کې به چې په تدریجي ډول عملي کیږي بهرنیو هیوادونو ته د دې زمینه برابره شي چې له دې هیواده د ځواکونو په ایستلو پیل وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم پرون وویل چې ائتلافي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې ثابت پرمختګ کوي او تر 2015 میلادي کال پورې به وکولی شي چې له دې هېواده ووځي. کامرون له سی این این تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې زه په دې باور یم چې موږ پرمختګ کړی او زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو ډاډ حاصلول به له افغانستان د برېټانوي امریکایي او د ناتو ځواکونو د وتلو لپاره کلیدي وي. د برېټانیا صدر اعظم د غراز ویل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د دواړو لپاره چې وکول شي خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي دا کار د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په روزنې پورې تړلی دی چې د هغه په وینا چارې په اوس وخت کې ښې پرمخ ځي. کامرون زیاته کړه غواړو چې د روزنې چارې نورې هم پراخې او ګړندۍ کړو او په افغانستان کې یو داسې قوي حکومت ته اړتیا لرو چې وکول شي دغه بدلونونه په ښه توګه عملي کړي. ولسمشر کرزی د مونشن امنیتی کانفرنس د غراز ویل چې افغانستان کلکه اراده کړې چې نړیوالو ته ثابت کړي چې د خپلو امنیتی چارو مشرک کولای شي. دا هم ویل چې افغان ځواکونو وروسته له دې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو وړتیا پیدا کړې چې نړیوالو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارو ته ډېر پاملرنه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری هم پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د وزارت د نوی ریفورم لمخې د پولیسو تعلیمي او مسلکي پروګرامونه په جدي توګه پیل کړي. ګام په ګام دغه پروګرامونه په بریالیتوب سره پر مخ ځي او تر ټاکلې نیټو پورې به افغان پولیس تر ډیره حده د خلکو او شرایطو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
د امنیت د رهبری مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته ګام په ګام پیلیږي. بیا د 2014 کال تر پایه پورې باید دا پروسه تکمیل سي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تنها پاتې کیږي، بلکې د امنیت رهبری دوی ته ورکول کیږي چې دوی خپله د خپل هیواد د امنیت رهبری په لاس کې ونیسي. ولی دا کار هم مشروط پر دې دی چې باید هم پر کمیت باندې کار وسي او هم پر کیفیت باندې. د کورنیو چارو وزارت دوه عمده لومړیتوبونه دادی چې باید کمیت هم ډیر سي او همزمان کیفیت هم پورته ولاړ سي.
ناتو وایي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو پروسه به په امنیتي شرایطو پورې تړلې وي او دا پروسه به په تدریجي ډول د ولسوالیو او ولایتونو په سطح عملي کیږي. د ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هم او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې به هم لازمي مرسته کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د مونشن امنیتی کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې د غراز وویل چې د 2014 میلادي کال هدف ته رسیدو په لاره کې ځینې خنډونه هم شته.
As we move forward towards 2014, our objectives should be to enable Afghanistan to take.
دای وای په داسې حال کې چې موږ د 2014 میلادي کال په لور وړاندې تک او زموږ اهداف د دې چې افغانستان د دې توان پیدا کړی چې د هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي. دا زموږ هدف دی او د هدف ته رسیدو په لاره کې به د امنیتي خصوصي کمپنیو او د بیا رغونې ولایتي ټیمونو دوامدار فعالیت ستاسو د هغو حلو ځلو په وړاندې یو خنډ وي چې غواړي د خپل اوګو بار سپکړي او موږ ته تر ډیره حدا را انتقال کړي. له پلان سره سم ناتو باید افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی وای. خو د افغانستان د ملي اردو د روزنې د پڅ بهیر او په دې هیواد کې د وسلوالو لخوا د حملو د زیاتوالي له وجې دغه پروسه ځنډنې شوې ده. افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د بهیر په اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ د هغې سروې نتایجو هم شکونه زیات کړل چې ښیي د افغانستان پولیس په جنوبي سیمو کې د طالبانو په نسبت په لږ تفاوت په خلکو کې له محبوبیته برخمن دي. د دغې سروې په نتیجه کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته شوې افغان پولیسو ته خلک تر ډېره حده د فاسدو پولیسو په سترګه ګوري او وایي چې دا پولیس اکثرا شخصي اړیکې پالي. په دې سروې کې چې په 34 ولایتونو کې شوې ټول ټال له 15,030 کسانو څخه پوښتنې شوې. د سروې نیمایي ګډونکوونکو ویلي چې دوی د جرمونو شکایتونه نورو یعنی وسلوالو طالبانو ته وړي. وسلوالو طالبانو چې په وروستیو کې د فعالیت لمنه له جنوب څخه شمال ته هم غځولې، د افغانستان د حکومت د سولې خبرې رد کړي او وایي چې دغو خبرو ته به تر هغو غاړه کینږدي چې بهرني ځواکونه له هېواده ووتلي نه وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د منشن په کنفرانس د وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له هغو طالبانو سره چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره تړاو نه لري د افغانستان اساسي قانون ومني، غواړي سمدستي ژر تر ژره هر څومره ژر چې وي روغه جوړه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو اوري د افغانستان د کرنې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د 13 ولایتونو بزګرانو ته د دوه ټایره تراکتورونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. د کرنې وزیر په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل چې دا به د افغانستان پر روانه کرکیله خوراکي اغیز ولري او د کرنیزو محصولاتو بیې به هم ورسره راښکته شي. د امریکا سفیر وویل چې د دغو ماشینونو مصرف لږ او ګټه یې ډیره ده. په دغه شپږ زرو تراکتورونو ټول ارزښت تر څلویښت میلیون ډالرو پورې رسیږي. په دې اړه نور حال له کابله د معصوم ایوان په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کرنې د روان حالت ښه کولو لپاره د امریکا لخوا مرسته سوي دغه شپږ زره ټکټرونه به په 13 ولایتونو کې پر بزګرانو وویشل سي. د دغو ټکټرونو د ویشلو لړۍ د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د وزیر او د امریکا د سفیر لخوا پیل سو او شاوخوا 50 ټکټرونه وویشل سول. د کرنې وزیر محمد اسف رحمي وویل چې دغه ټکټرونه به بزګرانو ته د کرنې په برخه کې خورا مهمه اسانتیا برابرې کړي.
ټکټرونه فعالیت های کښته به خصوص در جایی که روی عین زمین دو
دغه ټکټرونه به په هغه ځایونو کچې پر یوز مکه دوه کخته کېږي د بزګرانو کار ډیر اسانه کړي. د اوبو په پم کولو، د حاصلاتو پرې بلو، ترشل کولو، له یو ځای نه بل ځای ته پلي غلو، د زمکه تیارول او حتی کول شي د چرنده او برېښنا ور کولو کار هم وکړي. دغه ترکتورونه په کوچنۍ زمکو له 500 تر 500 او 100 جره زمکو په اندازه خندتي جوړ کوي او د غره په لمنو او تپو کې هم
وړه تپه.
شغل رحمي هم دارنګ وویل چې دغه ټکټرونه به د خوراکي توکو تولید ډیر او په یبه راښته کړي او د بزګرانو پر اقتصادي حالت به هم شاغیز ولري. دغه کرنیز ماشینونه چې د امریکا لخوا افغان بزګرانو ته ورکول کیږي تر 40 میلیون امریکایي ډالر ډیر ارزښت لري. د امریکا سفیر کارل لیکنبری وویل چې دغه ټکټرونه د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې شند نتیجه ورکړي او دا به په افغانستان کې پر کرنه هم شاغیز ولري. لیکنبری وایي چې دغه ماشینونه به او لګښت واړه لږدي.
تر ټولو مخکې لکه وزیر صاحب چې وویل دغه ترکتورونه ارزانه دي. د یو ماشین بیا 4000 امریکایي ډالر ده. د افغانستان حالاتو ته په کتو سره د ترکتورونه تر 4 عربي زو ډیر خدي. بل د ترکتورونو ګټه په دې کې ده چې د 4 ټیر په نسبت لږ مصرف کوي.
د کرنې وزارت معلومات له مخې هغه بزګران چې دغه ترکتورونه ورکول کیږي باید درېمه برخه به دوی خپل ورکړي او پاته برخه یې امریکا ورکوي. افغان بزګرو چې تر دې په خوایې لغویانو څخه د کرنې چار په سمبالولو کې کار اخیستي اوس د دې ماشینو ماشینونو کار ته خوشاله دي، خو وایي چې بنسټیز ستونزې به یې دغه ماشینونه حل نه کړي. دوی وایي د کښت لپاره اوبه نه لري او باید ورته د اوبه خوړ منظم سیستم جوړ سي.
زمونږ ستونزه خو دا ډېره کماله، او زمونږ اصلي بنسټیزې ستونزې چې دي زمونږ د اوبو نشتوالی دی، ځکه مونږ اوبه نه لرو په زراعت کې. اوس دا د پنجشیر اوبه دي، غوربند اوبه دي، دا چټي روانې دي پاکستان خواته، او دغه که مونږ ته چیرې راتاو کې دې خواته، نو زمونږ به اصلي ستونزه حل شي، بنسټیزه ستونزه. ځکه چې زه خپله د کال 90,000 روپۍ تیل مصرفوم، او دا ترکتوله کم زمینو خلکو ته کړي، خو اصلي ستونزه بنسټیزه نه شي حل کوای. دا اوله کې چې اوبه نه ماشین کار نه ورکوي، وچ ځمکه چې تمام ورځ واړه چې اوبه نه سبای کې.
افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی، کرنه او مالداري ورته د ملاد تیر حیثیت لري، او د کرنیزو چارو څېړونکي افغان دولت مرسته کوونکو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان له کرنیز سکتور سره ځانګړې مرسته وکړي چې دا هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. امریکا چې له افغانستان سره تر ټولو ډېر مرسته کوونکی هیواد دی، په خپل ستراتیژي کې د افغانستان د کرنې لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پروان ولایت چارواکي وایي چې دوی د تیر کال په پرتله د سږني ژمي لپاره په سالنګونو کې ښه تدابیر نیولي چې په دې لاره تلونکي مسافر به له خونړیو طبیعي پیښو سره مخامخ نشي. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سږ کال په سالنګونو کې د ولسمشر حامد کرزي په امر د 2,500,000 افغانیو په ارزښت اقدامات تر لاس لاندې نیولي. نوموړی وایي چې دغه پیسې د دولت لخوا ورکړل شوې او د مسافرینو لپاره د بیړنیو حالاتو کې د غورنی خونې او کلینیکونه پر جوړ کړی دي. نور حال کابل د زکی غیاسی پر راپور کوي.
د چارواکو په وینا په روان ژمي کې په سالنګونو کې د طبیعي پیښو په محل د مسافرینو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په نیول شوې تدابیرو کې د ژغورنې د خونو او روغتیایي کلینیکونو جوړول شامل دي. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال د سالنګ په غرونو کې 1 متر زیاته واوره او د غرونو په ډډو کې 1 متر واوره پرته ده. د ښاغلي سالنګي په وینا د دوی جوړ شوې د ژغورنې اته خونې د شاوخوا سلو کسانو د ساتلو وړتیا لري، او همدارس روغتیایي ډلې په یو وخت کې کولای شي چې شاوخوا سل کسان تر درملنې لاندې ونیسي. د زیاته کړه چې په سلنګونو کې د دوی تدابیر چې شاوخوا 2,000,000 افغانۍ کېږي د دولت له بودیجې نه برابر شوي.
برفعلا در سالنګ جنوبي 8 نقطه کې آسیب پذیر بود.
اوس مهال په جنوبي سالنګ کې په اتو هغو سیمو کې چې زیانمنې وي د ژغورنې خونې جوړې سوي دي، چې د سلو کسانو د ځایېدو وړتیا لري. کلینیک هم جوړ سوی دی چې د سلو کسانو د بستر کېدو وړتیا لري. کومه ستونزه نه لرو. اوس مهال 3,000 تختیه کمپلي مو هم په دې خونو کې ځای پر ځای کړي دي. په ژغورونکو خونو کې د ښځو، نارینو او کوچنیانو لپاره جامې هم شته. کافي درمل لرو. خوراکي مواد مو هم پکې ځای پر ځای کړي دي چې د 8 ساعتونو په موده کې د سلو کسانو لپاره دي، او په هر ځای کې 4 ټنه د سپن مواد هم شته چې هیڅ ستونزه نه وینو. د اوس لپاره
تقریبا 4 ټن مواد سوخت است کې هیڅ نه مشکلی نیست.
د پروان والی په سلنګونو کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د تیاری په داسې حال کې بیانوي چې شاوخوا یو کال مخکې دی په خپله په دغه سیمه کې د واورو د خوېدو د خونړیو پیښو شاهد و. تیر کال د سلواغې په 13مه نیټه په سلنګونو کې د واورې د خوېدو 2 پرله پسې پیښو په لس هاو هغه مسافرین د مرګ په خوب ویده کړل چې له دې سیمې د تیرېدو په حال کې و. دا د هغو ژغورونکو غږونه وو چې د سالنګ د تیر کال د خونړۍ پیښې په مهال د مسافرینو د ژغورلو هڅه یې کوله. د ورکړل شویو رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې شاوخوا 160 مسافرین چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو مړه شول. د پروان والي همدارز وویل چې دوی په روان ژمي کې په سالنګونو کې د مسافرینو د خوندي ساتلو تر څنګ هڅه کوي چې د سالنګونو د لویې لارې د بیارغولو لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي سالنګي وویل چې دوی د سالنګونو د لویې لارې د بیارغونې لپاره متبادلې لارې پیدا کړې چې دغه متبادلې لارې به په راتلونکو 3 او یا هم 4 میاشتو کې جوړې شي.
په سال آینده ما وقتی بتانیم که جاده غوربند کارش تکمیل شود
در راتلونکي کال لپاره موږ کولای شو چې د غوربند لارې کار بشپړ شي کېدای شي چې د سالنګونو د لارې بدل شي هغه مسافرین چې له شمال څخه جنوب ته سفر کوي وکولای شي چې د غوربند له سړک څخه ګټه واخلي نو په هغه صورت کې د سالنګ د تونل د جوړېدو کار بشپړ کیږي هغه ځایونه چې په تونل کې خراب شوی دي کېدای شي چې په درو کلونو کې ورغول شي او په خپل په تونل کې کېدای شي چې ان 15 کال کار وسی
تونل سالنګ ته میتونه کار تا 5 سال صورت بگیره
چرواکی داس محل د لوی لارو د جوړولو لپاره هڅه کوي چې د یو شمیر کتونکو په وینا جوړ شوی لوی لارې د طبيعي پیښو د آفاتونو پر وړاندې خوندي نه دي د چارو کتونکو وایي چې د لوی لارو د جوړولو او یا هم د بیا رغونې په برخه کې باید د طبيعي پیښو د آفاتونو د مخنیوي لپاره ډیره پاملرنه وشي
و امرید چې پروان ولایت چارواکي وایي دوی د تیر کال په پرتله د سګنې ژمي لپاره په سالنګونو کې ښه تدابیر نیولي چې په دې لارتونکو مسافر به بیا له خونړیو طبیعي پیښو سره مخامخ نه شي همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش له سالنګونو څخه را سره د ټلیفون په لیک دی او د وضعیت د خرابېدو خبر ورکوي بلې حنایش راته وایي چې وضعیت له څه قراره ده
اوس په سالنګونه کې په د سالنګونه مسؤلین وایي چې په دې حال کې طوفانونه ډیر شوي ده او د ژمي په یخبندان او ډیر شوي په حق په بنسټ کې اوس لار بالکل بند دي او هغه وایي چې هڅه کوي چې طوفانونه باید کم شي او هغه هڅه کوي چې بیا دوباره هغه لاره
خلاص بلې حنایش لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو هم واورېدل د پروان والی عبدالصیب بصیر سالنګي ویلي وو چې سږکال یې په سالنګونو کې ښه تدابیر نیولي او دا ځل به بیا د تیر کال د ژمي هغه پیښه تکرار نه شي چې پکې لسګونو افغانان ووژل شول تاسو دغه امکانات څومره وینئ آیا دا امکانات کافي دي چې بیا پخوانۍ خونړۍ پیښه تکرار نه شي
باندې خاطر خلکو ډیر اندېښنه لري او چارواکو په ټینګار سره وایي چې هغوی آمادګي نیولې دی چې بیا هغه پیښه بیا تکرار نه شي خو بیا هم د سالنګونو مسؤلین وایي چې ځینې کورونه چې په د شهران په مسیر کې جوړ شوی دی هغه کیدای شي چې د وژغورنې د مسافرین لپاره ډیره موثره واقع شي
او تاسو مخکې وویل چې وضعیت خراب دی وضعیت له کومه پلوه خراب دی طوفان ده واوره ووري دي واوره څومره واوره ووریدلې ده په سالنګونو کې
د مس په لحاظات کې چې موږ د جنرال رجب د افد مراقبت سالنګونو رئیس موږ مرکه درلوده هغه وایي چې طوفانونه ډیر په جنوبي سالنګ کې او په شمالي سالنګ کې شپه او اوس په شمالي سالنګ کې طوفانونه په شپه او اوس طوفانونه په جنوبي سالنګ کې دي بیاغه له کابل ډیر اندېښنه لري چې مسافرین باید پانانه کې نږدې چې ځکه چې خطرونه ډیر دي په طوفانونو او برف کوچ هم ډیر احتمال لري چې برف کوچونه هم سره زیر شي
دوی خلکو ته په کوم شکل باندې خبر ورکوي یعنی لکه ملار خلک له دغه خطرونو خبروي د سالنګونو هاخوا د شمالي او جنوبي سالنګ چې دوی خلک مزلونه کړی په لار باندې ولر نشي
د سالنګونو مسؤلین ټینګار کوي چې مطبوعات او د افغانستان میډیا باید په دې حق له همکاري ولري او د دې نه به بعد هغه وایي چې په تاجکان کې چې د سالنګ دروازه بلل کیږي هغه مسؤلین لري او مامورین لري هغه مسافرینو ته وایي چې نزي او هغه تنظیموي چې مسافرین باید انتظار وباسي
بله احمد حنایش د ازادي رادیو خبريال تاسو نه مننه چې د سالنګونو د ورستي وضعیت په باب مو معلومات راکړل قدرمن اوردونکو لکه څنګه چې مو واوریدل د سالنګونو وضعیت بیا خراب شوی دی مسولینو ویلي چې سخت طوفانونه را روان دي او د دې احتمال هم شته چې برف کوچونه یا واوري راوخیږي او لار کاملا بند شي دوی له مسافر غواړي چې تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي په دې لار د سفر نه کوي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
تاسو زموږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. دغه راز د ازادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. په دې برخه کې ستاسو د ورکوښو اجزانو د لټې پروګرام ځای شوی، خو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو چې د تخبار به کړو. خو اوس یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمني په مونشن ښار کې د امنیت نړیوال کانفرنس د وینا په ترڅ کې وویل چې افغانستان کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو بهیر د نوي لمریز کال د وري لومړۍ نیټې پیل شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل ائتلافي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې ثابت پرمختګ کوي او تر 2015 میلادي کال پورې به وکولای شي چې له دې هېواده ووځي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په تایلند کې د روانو سیالیو آسیایي سیالیو په ترڅ کې متحده عربي امارات ته پرون په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره ومونده. د سالنګونو مسؤلین وایي چې په سالنګونو کې سخت طوفان را الوتی او له مسافرینو غواړي چې په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. د ایران د رژیم سیاسي مخالفینو له حکومت غوښتي چې اجازه ورکړي ترڅو د مصر او تونس د مظاهرو د ملاتړ لپاره مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون وویل دی په دې باور دی چې مصر به بیرته پخواني حالت ته ونه ګرځي او اوس د بدلون وخت دی. د مصر د اخوان المسلمین د ډلې په شمول مخالفو ډلو چې پرون د مصر لمرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره کتلي وایي غونډه مثبته وه، خو په هغې کې په مشخص ډول دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شو. د ترکیه صدر اعظم پرون له سوریې سره د خپل هیواد پیاوړې اړیکې وستایلی او ویل چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو کې د برېښنا د بند جوړولو ګډه پروژه به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره هم پیاوړې کړي. ازادي راډیو اوري. او سند افغانستان په اړه ام بي هم راپورونه ته دوام ورکوو. د استر محکمې یو هیئت چې د مترزو کاندیدانو د اعتراضونو د څېړلو لپاره مزار شریف ته تللی وایي چې د څېړلو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اړه نور حال له مزار شریف د سمیع الله غوښتون په راپور کې اوري.
په بلخ ولایت کې د ستر محکمې هیئت مترزو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې په اړه له ستونزو سره مخ شو. د روان کال د سیمبولې میاشتې په 8مه نیټه د ولسي جرګې د ټاکنو د مترزو کاندیدانو د شکایتونو د اورېدو او د څېړنې په خاطر د ستر محکمې د مستشار قضاوت پوه شمس الرحمن شمس په مشرۍ مزار شریف ته راغلی هیئت وایي دوی د مترزو کاندیدانو د شکایتونو پر بنسټ بیرته سفر کړی دی چې کوم شکایتونه موجود دي وڅېړل شي او تر یوه بریده د پاتو کاندیدانو د شکایتونو په اړه څېړنې ترسره شوي دي. خو د ځینو اسنادو د څېړنې ولیدلو په اړه اړین وبدل شول چې د ستر محکمې هیئت په مزار شریف کې خپل څېړنیز کارونه پر مخ یوسي. او لومړی غونډه مو د دغه ولایت د 14 اداري واحدونو او د مترزو کاندیدانو سره پرانستله. د ستر محکمې هیئت وویل چې د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دې برخه کې ورسره مرسته نه کوي چې قضاوت پوه شمس الرحمن شمس وایي.
صرف مسؤول د کمیسیون د انتخابات اوس حاضر نه ده چې موږ سره همکاري وکړي تر څو چې دوی ته د کمیسیون انتخابات مرکزی کوم هدایت را نشي دوی موږ سره همکاري نشي کوي.
په بلخ ولایت کې د ستر محکمې د هیئت لخوا د ولسي جرګې ترسره شوو ټاکنو په اړه د مترزو کاندیدانو د شکایتونو څېړل او په درغلیو کې لاس لرونکي کسان د قانون منګولو ته سپارل. مترز کاندیدان د قضایي ارګانونو لخوا پر ځای پریکړه بولي چې د مترزو کاندیدانو څخه سید محمد وایي.
په دې هیله یو چې د هیئت وکړای شي تر څو هغه حقایق بسره کړي او هغه متقلمین چې څوک دی چا تخلف کړی هغه د قانون منګول ته وسپاري. شکایتونه خو په څو پړاوونو کې دي کنه. یو شکایت دا دی چې په ډیرو محلو کې د تقلب په نامه باندې نه حق رائے باطل لسیوی دی خلکو دا ډیر اساسی شکایت ای امدارنګ زین خلکو په پیسو باندې مخ کی سیوی دی چې اسنادونو مدارک ټول په خاص محکمې کې یا په سلنوالی کې موجود لري دا ټول هغه موارد چې باید د غایت دغه سرنو
خغلا شمس وای کچیر دی بل خلک د ټاکنو خپلواک کمیسون لا دوی سره په دې برخه کې مرسته ونه کړی د خپل ورپور چارواکو د هدایت مطابق په اجرات وکړي او مو غوښتل چې د بل خلک د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو نظر هم ترلاسه خو هغوی له هر ډول څرګندونو څخه ډډه وکړه
د افغانستان د ولسی جرګې د ترسره شو انتخابات کې پراخو درغلیو په اړه د شکایتونو د رسیدګۍ لپاره خاصې محکمې له څه مودې راهیسې کار پیل کړی دی خو وایي چې د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره وخت اړتیا لري
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
اوسم هلمند ولایت زده هلمند ولایت پناوی ولسوالی کې یو خونځي وړ مشپه په بمونو والو زرول شو د سیمه هلکان چې د سلګونو په شمیر کې په دغه خونځي کې زده کړې کولی د خپل خونځي په ورانې دو سخت خواشینی لري. ازادي رادیو خبریال پرې ال سیمه راپور لري.
د ناوی ولسوالۍ د عیناک د سیمې ژاړ مکتب چې شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د وخت جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله په زمانه کې جوړ شوی و تېره شپه د ماینونو په واسطه لوټو لوټو سو او د نږدې څلور سوه زده کوونکو څخه د زده کړې نعمت واخیست. د عیناک د سیمې دغه ښوونځی چې په ژاړ ښوونځي مشهور و د یوې لویې غونډۍ پر سر نیم چپه دی او د تېرې شپې د ماینونو د سختو چاودنو له امله دیوالونو د مځکې پر بستر تکیه لګولې ده. دا عیناک ژړ ښوونځی په داسې حال کې نړول کېږي چې یوازې یوه نیمه میاشت وړاندې سر معلم هم د نامعلومو کسانو له لورې کور ته نږدې ووژل سو. د دې ښوونځي منځ ته په رسېدو څو تنه هغه تنکي ماشومان تر سترګو کېږي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او د خپل ښوونځي د نړېدو غم کوي. دوی وایي تېره ورځې په همدې مکتب کې درس ویلی دی خو تېره شپه د ښوونځي په منځ کې د یوې درنې چاودنې له امله ټول کلی ولړزېده. شیر احمد له یوې لرې لوړې غونډۍ نه د خپل نړول شوي ښوونځي سیل کوي. دی وایي نن ښوونځي ته ځکه نه ځي چې بمونه وران کړ.
او موږ دغه سرای دی موږ داسې ډوډۍ مو خوړه چې در وبسو سا موږ چې دلته داسې مان په تاسو هغه چې سا را ووت مکتب یې داسې اوه زه مکتب ته راتلم موږ مکتب رسوی نه یا نن نه یې راغلی.
زما نوم زبیب الله دی زه په دوم ټولګۍ کې ولې نه ده په بده زموږ کور و ران شو نو اوس د ولې یوه خانه په بده خپل هم پخته چې بغارې پر ولې پر دا مکتب
مکتب زنگ مر شوه بگولی سوره سوره ده داغان بچو خونزه ده
دغه ښوونځی چې شپږ ویشت کاله وړاندې جوړ شوی و تازه په دې دوو کلونو کې په دې خاطر بیا جوړ او ترمیم شو چې ګڼو کورنیو ورته خپل اولادونه استول. د ښوونځي د کتابتون مسؤول وایي لنډ پرون مې ورته په دې خاطر سلګونه کتابونه راوړل چې زده کوونکي پکې د ورځې نه بلې ته زیاتېدل. دی وایي زه نه پوهېږم چې ښوونځی چا نړولی دی خو نوموړی وېرېدلی و چې د کلي ماشومان یې وروسته تر دې بې زده کړو پاته نسي. د ښوونې او روزنې د ریاست نه غوښتنه وکړه چې ښوونځی بیرته جوړ کړي.
زما نوم محمد داود پرون شاګردان راغلي دي کرتاسیه مې راوړې ده د مکتب کې پرته ده اوس هم تر اوسه د بوج خوله ما نه ده خلاصه کړې چې د ولسوالۍ سما کرتاسیه راوړه بستې مو نن ورکول مخصوصا موږ کور خو ازادې په دغه طویل خان دغه سیناباد زبر پرا غاړه باندې موږ په ډوډۍ ناشو در بوستو نو سار بیا ما لازم ورته وویل چې زه ولاړم مخصوصا ډوډۍ مې خوړل چې رالم هغه دا کیسه پیسو در بوستو په دې درب خو نو دا مکتب ته دی ړنګ سو.
د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي د همدې ښوونځي سر معلم څه کم دوه میاشتې وړاندې په همدغه سیمه کې د نامعلومو کسانو له لورې ووژل سو. په هلمند کې د ښوونې او روزنې د ریاست سلاکار نعمت الله د نړول سوي ښوونځي په انګړ کې خبریالانو ته وویل ښوونځی د دولت وسلوالو مخالفینو نړولی دی. هغه وویل د دغه ښوونځي دیارلس درسي خونې وې او هر ورځ په کې درې نیم سوه زده کوونکو زده کړه کول
چې دا د تاسې په خپلو سترګو وینئ چې دا تعمیر یې اګر چپه کړی دی دیارلس وطاکه وه او دا تعمیر په څلور شپېته او پنځه شپېته کې د شهید نجیب الله په وخت کې جوړ شوی او دا د وست تخریب سوی دی د وطن او د اسلام دشمنانو نه پریږدي چې موږ د مکاتب پاله کو او یا درس ورته ویل شي. د دغه شاګردانو تعداد نو تقریبا د 300 حدود شاوخوا کې شاګرد
که څه هم په هلمند کې د روانو ناامنیو له امله لسګونه ښوونځي وسوځول سوه او یا په بمونو ونړول سوه، خو په تېر یوه کال کې د دغه ښوونځي د نړېدلو څخه داسې انګېرل کېږي چې لا د زیاتو ښوونځیو اجل راغلی دی. د ښوونې او روزنې مسؤلین، ښوونکي او د ښوونې او روزنې مینهوال د خلکو او کلیوالو څخه غوښتنه کوي چې خپل ښوونځي په خپله وساتي. په هلمند کې د عینک ښوونځی په داسې حال کې نړول کېږي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر یوه برید امنیت ټینګ سوی دی او په هر ولسوالۍ کې خلک د امنیت تر څنګ د ښوونې او روزنې د ادارو څخه د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. په هر صورت د عینک د ژړ ښوونځي د نړولو پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. که څه هم د ښوونې او روزنې سلاحکار دا کار د وسلوالو طالبانو وبلی، خو د طالبانو ویان کرسوب احمدي وایي نه ښوونځی نړوي او نه هم چاته اجازه ورکوي چې د تعلیم مخه ونیسي.
د هلمند ولایت په نوی ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي د الوزولو په باب مو راپور واورید. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، وسله والو طالبانو ویلي چې د عینک د سیمې د ماشومانو د منځني ښوونځي د الوزولو پیښه غندي. قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې موږ دا کار نه کوو، بلکې دا د پوهنې او زده کړې د دښمنانو کار دی. د یادونې وړ ده چې په جنوبي ولایتونو کې د ناامنیو له کبله ډېر ښوونځي تړل شوي او په زرګونو ماشومان هم له زده کړې بې برخې دي. او په همدې سره رسېږو د خپرونې وروستۍ برخې ته. ستاسو د ورکشو اذانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او تلیفوني پیغامونه را لېږئ، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه چې کله د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ډیر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 4 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو دوستانو، قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه خان احمد زبل دولت کلب شان خبر کوم. زموږ یو روز ادلوی نیمه دی د 15 کلو راځي د بیا خان در کفه وایده که دوی په خپل مشتغه موري یی ته تاسو څوک معلومات لري مې په دغه نمبر زګوي 0 3 3 8 0 1 نمبر بیا تکرار 0 3 3 8 0 1. کار چې موږ ته زنګ وو یی د پخ معلومات را کوستل دلاره انه مرتول. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه سفی اولاد ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه د فضل اکبر، عصبي تکلیف لري. تقریبا دا یو کال کېږي چې د کور څخه بې ځایه شوی دی. که هر چا ته د دې شخص په اړه معلومات وي مونږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهې، 0 3 2 2 2 د شمېرې تکرار 0 3 2 2 2 2.
هلو، زه د دې پسندر د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونه یو ور ورک شوی چې په نومه مرجون نومېږي، په هر چاته یې معلومات وي. موته دوی په دغو شمېرې زنګ وویل 0 3 9 9 3.
زه نصرالله د کندز د ولایت د شارچي د ولسوالۍ د ملاکولي. زما دوه ماماګان دي، په نامه یو د غلام، یو د غلام حیدر. پاکستان تللې ده چین علاقې ته، په خبر نه یم. دا ډېر وخت یې ټلیفون هم نه دی کړی. ورځې چې شمېره دې موږ ته زنګ ووي 0 5 5 9 1 0 5. یو ځل بیا شمېره تکراروم،
0 5 5 9 1 0 5. دواړه ځوانان دي، داسې له 0 5 5 9 تر 0 5 5 9 پورې عمر لري. دواړه دواړه د دماغي ناروغۍ د کبله له کوره څخه وتلي دي. نو که د چا په دغه ارکانو باندې سره څوک تماس لري، یا یې څوک پېژني، یا د دوی په هکله باندې څوک معلومات لري، په دغو شمېرو باندې دې ما ته زنګ ووهي 0 1 1 1 6 8 8 9 5. بله شمېره 0 1 3 9 1 6 3 6 1 6. شماره یو ځل بیا 0 1 1 1 6 8 9 5.
هلو، سلام علیکم. زه محبت د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ نه خبرې کوم. یو د تره زوی مې چې شاکر یې نوم ده، درې کاله کېږي چې ورک شوی. که د ده په اړه هر چا ته معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ وایي 0 9 8 5 8 5.
ګجر خان سنجار کوچین د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ نه. ما یو انډیوال ورک ده چې روزهګل کوچی ده، 2 میاشتې کې ورک شوی. کار چا ته معلومات کې په دې شمېره پیغام پرېږدئ 0 5 8 1 1 3 8. روزهګل کوچی 2 میاشتې مخکې ورک شوی. ګجر خان سنجار کوچین له ننګرهار ولایت نه. یا
زه شیر نواب یو ورک ورور لرم په نامه ګلباخ شاه، چې نن نه د شپږ کاله د کور نه مخکې وتلی دی. په اړه یې هېڅ معلومات لرو. په سویډي کې د پلار د تلیفون شمېره ده 0 0 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5.
الو، السلام علیکم. زه ولسان د سعودي عربستان خبرې کوم. زما یو خوري ده چې نوم یې اسلام شاه ده، پلار نوم یې میرام شاه ده. دا یو کال کېږي چې له کوټه را سفر شو، د پکتیا ولایت د ګردیز ښار ته را ورسېد. بیا هلته نه ده ورکه سو. هر چا ته د ده په باره کې معلومات وي یا دی پخپله دغه اوري، نو په دې نمبر زموږ سره اړیکې ټینګې کړي 0 5 0 9 6 5 5 3 2 2 8 4 4 8. نو که هر چا ته په ده باره به موږ ته تلیفون وکړو، خپله حلاله شیرینۍ دې واخلي. وسلام.
زه محمد ابراهیم د محمد نعیم زوی د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډیغوري د ګوهرګام د وردګو د کویزي کلي اوسېدونکی. زما یو ورور په نامه دی مراغا، چې مدت دې 2 کاله کېږي د مونږ څخه بېداره کوي. که دا اعلان دی په خپله اریا یې د ده ملګري اوري، په دې نمبر دی مونږ ته زنګ ووهي 0 8 9 3 6 5 8 1. د نمبر تکرار 0 8 9 3 6 5 8 1.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
محمد ولایت پروان غږیږم. ما یو زوی دی په نامه د افضل الله. الله د پالمه هم له غوربان د شینوار د ولسوالۍ نه زه تماس مثلا دغه شپږ میاشتې مخکې کابل ته تللی و د کابل نه نظاره کسه ده کوم مسلمان ته معلوم یا د خپل ما غږ کوي نو په دغه شمېره ده ما ته زنګ وایي صفر بابا بابا صفر څلور پنځه صفر درې اته
زما یو د محمد دی د اسلام اسلامات خبرې کوم جلال آباد کے شہر کے بارہ معلومات کرے نومات زنگ ہوئے
احمد انوار دا محمد ظاہر زوئے دا میدان وردگ ولایت دا ممیخیلو دا کلی اسی جن کا ہے دانه کاله کیږي چې له کور څخه نادر کسب دی دا نه کړه چې په تندی شینخال دا او په لاس مګمې ده کچیرته د په اړه چاته معلومات مونږ ته په دغه لمبار زنګ وای نو می مناګای دا او بل می دوه نومونه دي چې او محمد انور دا او بل مناګای دا او چې چاته د په اړه معلومات مونږ ته په دغه لمبار زنګ وای چې پر واو یا سلور دعا یاو تینځه دعا نه نه
سلام علیکم تو را دم دیران خبر کوم زم نکلرم چې په نام د محمد افضل میږي د تنظیم شکل کې جوړ کور نه درک دی چې تنځه اتیا کال سندې دی اوس وینې مې سي په دین دی دی اوس وی د سخدار دی اوس وی د محمد امین دی د خپل د میمنې د ولایت دی د خوجه ناموسه د ولسوالۍ دی د بالامیان را خوسیدون کوي دی که هر ورور د اخل معلومات لري په دغه ټلیفون ما ته زنګ وي 0919431967 شماره با تکراروم 0919431967 مننه کوم د ازادي د رادیو څخه والسلام
باندې سلام علیکم د هرات ولایت د شمن دوله سوالې سمې ټلیفون کړی د ما اوپر اخون کوي انا او دین دا نو ست تقریبا کېږي چې نه درک سوي د اصحابو تکلیف لري هم سره چې دارا کېږي پنځه لکه افغانۍ جایز نه لري پدا غتی له پون سفر واسه پراتا څنګه څنګه درا ته سلو لې پدا ته له پون سیمور ته خبر راکړي السلام السلام
زه نور الله منو زما کاو د امریجان کا په نامه په کندهار کې د نور محمد طارق شو کې د دې د غسوي نه درا کې شوی د هغه د زامن یو ندام احمد یو قیدام احمد کڅوک د دې په اړه معلومات لري مشتدي په دغه شمیره نه وګورئ چې پر وسره نه نیوي یو سل شپږ یو سل شپږ شماره بیا وایم چې پر وسره نه نیوي یو سل شپږ یو سل شپږ
زه د هرات ولایت شمنان ولسوالۍ څخه خبره کوم زما د بابو ورور علاءالدین چې دا بابو له غفور خان زوی دی ورک شوی دی هر چا چې په حق لا معلومات لري هغه سره دی یا په کوم جیل کې دی په دغه لمبار دی زنګ ووایي 0909045550
روزه خلیل رحمان تاسو په تماس کې هم زما یو محمد زای ګل رحمان نومیږي د میدان وردګ ولایت کې سید آباد ته ولسوالۍ اوسیدون کې دی د لاس کال کېږي چې د ایران نه را ریشه وای د کور په خوا دی او نادره کوي کڅوک په دې اړه معلومات لري موږ سره دی په دې شمیره تماس ونیسي 0909015 بل شماره ده 0899954945 هر چا چې په دې اړه موږ ته معلومات راکو یو لک کلدار جایزه لري و سلام
زه د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې اتاولاه میزم زما یو ورور بیدالله نومیږي د کندوز څو څخه په سیمه کې د طالبانو او امریکایانو جنګ چې شروع شو د طالبان سره و په هغه وخت کې ورک شو نو تر نن موږ نه زمز نه معلومات لرو دغه پاک نه مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي موږ په ځای کې ټلیفون سیستم خراب دی وسلام
الو سلام علیکم زه زابل دی ولایت کې خاکی افغان ولسوالۍ زنګری کې کری او سیدون کم زما یو ورور ورته د محمد داوود په نامه باندې چې ډیر کال کېږي چې معلومات یې نشته کچا پیدا کو زر ډالر جایزه ورکوم ما د ټلیفون شماره د 0909 یو اویا 322 پنځه وسلام
زه عبد الغفار د حجیم نه عبد الکریم زوی د تخار د ولایت اوسیدونکی د خوجغاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د نور الله تقریبا درې یا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی. د هغه په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 درویش 0 درویش 1500 او په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 3 1 3 2 9 4 4. ټلیفون شماره یو وار بیا تکراروم 0 درویش 1500 8.
الو السلام علیکم. زه عبدالحاشد لغمان والا د علی شنګ ورسالی د تعالی د سطلا د کاسی د کری سره مې تاسو سره په تماس کې. زما یو کاکا دی نوم یې عبدالحکیم دی دا مرحوم شیر حکیم زوی. 18 کاله کېږي چې له کور څخه نادرکه شوی دی. که چا خو په دې اړه معلومات وي نو په دې شماره دې مونږ ته تماس ونیسي 0 واویا 302 9 3 سوه. شماره بیا تکراروم 0 واویا 302 9 3 سوه.
زادو بشیر لکندار ستاسو خبره کوم. ما یو کاکا زوی دی په نامه د عبدالرحمن په حمیدي باندې مشهور و. اصلي د ارغستان دی. استوګنه دا د کندهار په ښار په کلرمه ناحیه د لرګو په ګنج کې و. تقریبا د 18 کاله کېږي چې نادرکه دي. اوس موږ دومره دغه حال معلوم کړی دی چې دی په امریکا کې دی. که چېرې زموږ دغه اوري په دا ټلیفون شمېرو زموږ ته زنګ ووهي 0 واویا 50 2 شپېته 2 سوه 50. بله شمېره ده 0 0 3 اویا 50 8 40 50 60.
مازنم تانه بره ایرات ده ورسواری شندان از ما رو وقت تدری کارا پیش نمی وارده ده کوش خرط لره که چوکی درات لره و یا ده دنه ده زنگ موته وی بده شما یا خبر ده مازا خیلی 0 واه 8 3 5 3 واه 5 9 1. نو ډیره مننه.
زه عبدالغفار خبرې کوم د پکتیکا ولایت د اومنی د ولسوالۍ. زما دوه ترونه یو د خانشیرین او مانلا په نامه ورک شوي دي. 6 کاله کېږي کار چا ته معلومات وي نو په دې شماره کې اړیکه وشي 0 واه 9 2 واه 5 9 1. بله شماره 0 واه 9 3 واه 4 5 6 7. او بله شماره 0 واه 9 3 1 5 5 4. او یو څه د موټر او یو لک افغانۍ ته د نام ورکول کېږي خانشیرین او مانلا په نامه.
زموږ عزیز رحمان د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او زموږ یو تور ځای ورځ دی چې سیدۍ نیمې موږ سره په دې نمبر کې ونیسي چې پرسونو نوي شل ډېر وشي ته د خدای تاوان.
بله سلام علیکم. زه صورت میریم از تخار نه خبرې کوم. زما د کاکا زوی نوم ده سماد او نورک ده. کراچۍ د سماد زاوري دي په دې شمېر کې ستاسو ځان کې 0 واه 5 1 4 1 4 1 0 واه 5 1 4 1 4 1. د خدای په امان.
زابل د ولایت په شارجو د ولسوالۍ د زما یو زوی ورته پیښ. زما نوم فضل محمد. د زوی نوم مې پرته دا 0 واه 5 کاله کېږي چې ورځ پرې ماتې هېڅ معلومات نشته. د 14 کلو بیې عمر وي. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره تماس وکړي 0 واه 0 واه 3 5 1.
السلام علیکم. زه دلاور د پکتیکا ولایت مساخه ولسوالۍ کېښېنو د کلیستان سره سامان او د داود زوی یم. زما یو ورور ده نصرالله نومېږي. د 6 کاله کېږي چې پاکستان کې نادرکه شوی ده. خدای دې وکړي تاسو د هغه په اړه موږ ته معلومات راکړي او که زه خپله د هغه غوري نو موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0 واه 9 1 1 4 0 3. شمېره یو ځل بیا 0 واه 9 1 1 4 0 2.
ما یو وخت عبدالعلیم نیمی دا یو هم کال ده. د خپل کور نه درکته بل ولایت دا د ټلیفون په نمبر دی دغه وکړي ما سره رابطه ونیسي 0 واه 0 شپاگ اوه یو اوه اوه شپاگ سپر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوی عزیز